د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جبریلیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي د دی ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته وښی نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپل څوکۍ او سوګن پورته کوي لونکي صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دغه دستور کې ګډون نه کوي او په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو ورزنګ پی ڈی ایم د الیکشن کمیشن دفتر مخه ته احتجاج کړي او د کمیشن نه د تاریخ انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیه په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلي سیمې جنوبي وزیرستان سفر کړی او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړی چې د نن نوکار پیل کړي نوموړي د جنوبي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې ورسره سیلما په شمالي وزیرستان کې له 1300 ورځو راهیسې خلک د بدامنۍ په ضد په احتجاج ناست دي او اوس د خبرونو تفصیل د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپل څوکۍ او سوګن پورته کوي لونکي صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دستور کې ګډون نه کوي دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په صدارتي دستور کې به لونکي صدر ګډون ونه کړي د صدارت د سوګن رسمي دستور به نن په پایتخت واشنگتن ډی سی کې ترسره کیږي چرته چې 15,000 د امنیتی ادارو کارکونکي د امنیت په خوندي ساتلو بوخت دي او د پایتخت اکثره لارې کوسي تړل شوې دي هر څه که صدر ترامپ د خپل مخالف جو بایدن د سوګان پورته کولو په دستور کې ګډون نه کوي خو نوموړي پرون په یو ویډیو کې نوی صدر او د هغه انتظامیه ته نیکې هیلې او د کامیابۍ دعاګانې کړې دي نوموړي د خپل صدارت په اخیری ورځ په یو ویډیو کې ویلي د امریکای په تاریخ کې به لومړی داسې صدر یادیږي چې په دنیا کې کم نوې جنگ نه ده شروع کړې او د امریکای اقتصاد ته به کچه وده ورکړي ده خو څېړونکو وایي ډانلډ ترامپ د امریکای په تاریخ کې داسې لومړی صدر دی چې دوه واره د کانګرس د ایوانې نمائندگان لخوا مواخذه شوی دی صدر ترامپ نن په سپینماڼۍ کې د سور قالین د دستورې نه پس په آخري ځل د صدر په جهاز ایئر فورس 1 کې خپل کور فلوریدا ته سفر کوي صدر ترامپ تور لګوي چې په انتخاباتو کې ورسره ټګي شوی او تر اوسه منتخب صدر جو بایدن ته د ګټلو مبارکي هم نه دور کړي اخوا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورزنګ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن د دفتر مخ ته احتجاج کړي او د کمیشن نه د تاریخ انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیه په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په الیکشن کمیشن ټکونه کړي چې به وسه ده نه په انصاف ولاړ انتخابات کړي او نه د هند او اسرائیل نه پیسې اخیستونکي ګوند پی ٹی آی په ضد فیصله واوروله نوموړي په عمران خان هم نیوکه کړي چې هغه د نورو سره د حساب کتاب یا احتساب خبرې وکوي خو د خپل ګوند په ضد له 13 کالو راسه پرته مقدمه نورې زندولې او غزولې دي تاریخ انصاف ګوند د مخالف ګوندونو دغه تورونه رد کړي او الیکشن کمیشن ویلي په خپل ذمہوارو خبر دی او دا چې به د فشارې د آئین او قانون سره سم سوترا انتخابات کړي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلې سیمې جنوبي وزیرستان سفر کړي او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړي چې وای د نن نه به کار پیل کړي وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان په مرکز وانا کې د کامیاب جوان پروګرام په نوم را جوړ شوی دستورې ته د وینا په وخت وویل وزیرستان شاته پاتې شوی ځکه دوی هڅه کوي چې دغه علاقې ته پوره اسانتیاوې ورکړي سکولونه کالجونه او یونیورسيټیانې پکې جوړې کړي هغه زیاته کړه د قبایلي علاقو په پښتونخوا کې ورګړېدل یو ګران کار وو او ځینو خلکو د دې په وړاندې د شر جوړولو هڅه هم کړې خو بیا هم د وزیرستان او قبایلی سیمو خلکو دغه ګران کار آسان کړو او وخت به ثابت کړي چې د قبایلی سیمې په صوبه کې د ورګړېدو فیصله ډیره ګټوره وه وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د جنوبي وزیرستان سفر کوي چې ورسره سیرمه په شمالي وزیرستان کې لته روسو ورځو راسي د نامنې په ضد کاربندیز روان دي. د خیبر پختونخوا په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي 15 کال وړاندې په نننې ورځ تر سره شوی ترهګر بریت کې د وجل شوو طالب علمانو میان دی پلاران وای هغه خلک ورته اوس هم نه دي په ګوته کړی شوي چا چې په دغه یونیورسيټي بریت کړی او په شا یې کم لاسونه وو. په باچا خان یونیورسيټي د کال 2014 په 6 جنوري ترهګر بریت شوی چې پکې د یونیورسيټي د چارواکو په وینا 14 طالب علمان او د انتظامی 4 غړي وجل شوي او تر 10 زیات پکې جوړل شوي. دغه بریت زمواري د تحریک طالبان پاکستان ګیدل ډلې منلې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده او دغه خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه اوري. د امریکا نوی منتخب صدر جو بایدن با سره د امریکا د ړومبنۍ خزی نائب صدر کاملا هاریس سره نن په یو دستور کې د خپل څوکۍ حلف پورته کوي. په عمومي توګه باندې د صدر حلف پورته کولو په دستور کې د امریکا په نېشنل مال باندې د خلکو ډیره زیاته ګڼه ګڼه لیدل کېږي. خو د ځل لبا د کرونا وایرس د وبا او د امنیتی وجوهاتو په سبب باندې خلق نه لیدل کېږي، بلکې د خلکو په ځای د امریکا په نېشنل مال باندې د ولکا د امریکا جنډي لګولې شوې دي چې د امریکا د خلکو نمائندګي بکی. د دې دستورې نه وړاندې جو بایدن په خپل یو وینا کې د امریکا خلکو ته د یووالي پیغام ورکړی دی. د دې دستورې په حواله سره د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل اشفاق محمد راکړي.
د امریکا منتخب صدر جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هیرس باندې د خپل څوکۍ سوګندونه پورته کوي. دا په داسې حال کې چې په پایتخت واشنگتن ڈی سی کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوې دي. پوزي سیکرټر راین مکارتي اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د او نورو مشرانو د کوم غواخ په اړه شواهد نه دي لیدلي او تر اوسه پورې د ګارد د غړو په کتنه کې هم څه نه دي ښکاره شوي. مکارتي ویل چې موږ په دوامدار توګه د دې بهیر کتنه کوو او هر یو کستا په دویم او دریم ځل ګورو چې څوک د لغې موخې لپاره ګمارل شوي دي. خو مکارتي ویل چې داسې استخباراتي راپورونه دي چې لا بهر څخه ځینې ډلې لپرانست مراسمو څخه د مخه وسلوال لاریونونه برابروي. پر امنیتي چارو تر هغې وروسته لا زیات غور کیږي چې د پرانست مراسمو څخه دوه اونۍ مخکې د تلونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ په زرګونو پلویانو د کانګرس په ودانۍ باندې برید وکړ. اوس د کانګرس د ودانۍ شاوخوا کلک امنیت نیول شوی. کانګرس ته په پرتو لارو باندې ازغن تارونه لګول شوی او چارواکو نېشنل مال تړلی او په واشنگتن ډی سی کې د میټرو اډې هم بند کړی دي. همدارنګه د واشنگتن او د ورجینیا ترمنځ پروت پل هم بند شوی دی او په زرګونو پولیس او د نېشنل ګارد سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړی شوی دی. د شته امنیتی اندېښنو سره سم بایدن پلان لري چې د پرانستې مراسم په خپل ځای او په ټاکل شوې نیټه ترسره کړي. د بایدن پر راتلونکو اداره کې د اړیکو د څانګې مشرې کیتی بایدن فیل ای بی سی تا ویلي دي چې زمونږ پلان او تمه دا ده چې منتخب ولسمشر بایدن بل خپل کورنۍ سره یو ځای د جنوري په 6 نیټه د کانګرس د ودانۍ لویدیځ غاړې ته پر بایبل باندې لاس کړي. هغه زیاته کړه چې د بایدن ډله د امریکا په استخباراتي ادارې او خپلو شریکانو باندې بش پړباول لري چې د یو کال راهسیه د پرانستې د مراسمو د خوندي ساتلو لپاره کار کړي. د امریکا په تاریخ کې په یو سل شپېته کلن دستور پر خلاف باندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د سوګند په مراسمو کې به ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې چې په تیرو ټولو مراسمو کې تلونکو ولسمشر یا صدرانو په دغه دستورو کې ګډون کړی دی چې په پر امن توګه باندې د واک منتقلي څرګند کړي. خو د صدر ډونالد ټرمپ مرستیال صدر مایک پینس په دغه مراسمو کې برخه اخلي. ټرمپ په دغه مراسمو کې د ګډون پر ځای د شروع یا چرشنبه په سهار یعنی نن له سپینې ماڼۍ څخه د سری قالینې له مراسمو سره په ایر فورس 1 الوتکه کې خپل تفریحي ځای فلوریدا ته روانېږي.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته وګورئ. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د جو بایدن نوم اغېستو بغیر ویلي دي چې د نوي صدر د پاره د کامیابۍ دعا او نیکی هیله غواړي. پرون په یو الوداعي ویډیو پیغام کې هغه ویل دي چې خپل موده کې معیشت مستحکم کړي دي او بل د کم نوې جنگ آغاز نه دی کړي. د صدر ترامپ د صدارت موده نن د شورو پورس سرترسي. صدر ترامپ د وړاندې ویلی وو چې نن کې دونکې د نوې صدر د پاره د پرانیستې دستوري تبه نه ورزي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې نوشیروان قلندر راکړي.
صدر ډانلډ ترامپ پرون په وایټ هاوس کې امریکایي کمتا په خپل اخیرنی وینا کې ویل چې مونږه نوې صدر ته ښه قسمت غواړو او دا یو ډېر ضروری ټکی دی. د شولمنټو په ویډیو پیغام کې صدر ډانلډ ترامپ زیاتره د خپل صدارتي مودې په وخت د امنیت او معیشت لپاره پورته کړی شو د خپل ګامونو ذکر وکړل او ویل چې په خپل صدارتي موده کې امریکا د نړۍ په تاریخ کې یو غټ معیشت جوړ کړل او په دې ویاړ کوي چې په تیرو لسیزو کې د امریکا اولنې صدر دی چې د کوم نوې جنگ آغاز یې ونه کړل. د صدر ترامپ وینا د وایټ هاوس په یوټیوب اکاونټ خبره کړې شوې ده. د صدر ترامپ لویان اکثر لره د وینا یا سنوي پیغام په سماجي وبپاڼو ګوري خو دوه نه وړاندې په کانګرس د د پلویانو د حمله ورسته ټوئیټر انستګرام یوټیوب او فیسبوک د صدر ترامپ پیغامونه خبرول بند کړی دي او د ذاتی اکاونټونه بلاک کړی دي. سماجي وبپاڼې دریز لري چې د صدر ترامپ د پیغامونو په نتیجه کې د امنیت ستونزې جوړې دي شي. په کوم وخت په یوټیوب د صدر ترامپ ویډیو نشر کیدله هم دغه مهال نو منتخب صدر جو بایدن د واشنگټن سره نږدې د هوایی پوس په هوایی اډه راخکته شو. صدر ترامپ تبا هم په دغه هوایی اډه په رسمي ډول مخه خویل کیږي او په اخیری ځل به صدر ترامپ په خصوصي جهاز ایئر فورس 1 کې په فلوریدا ریاست کې خپل کور ته رخصت شي. د نوې صدر د سوګند پورته کولو دستوري لپاره په واشنگټن کې د امنیت سخت انتظامات په ځای کړی شوی دي. په واشنگټن کې د امنیت دغه غیر معمولی اقدامات ځکه هم لیدل کیږي چې د جنوري په 6 نیټه د صدر ترامپ په حق کې مظاهره کوونکو په کانګرس یرغل کړو او چارواکو د نور اړی غړي مخنیولو د لپاره حفاظتي انتظامات سخت کړی دي. منتخب صدر جو بایدن چې نن بعد د شپږ سلوختم صدر په هیڅ باندې د خپل عہدې سوګند پورته کوي. صدر ترامپ تروسه خپل ماته نه د منلې او لا وړاندې څخه ویل دي چې د منتخب صدر جو بایدن لپاره را جوړ شوی د پرانستي صدارتي دستور کې به ګډون نه کوي. صدر ترامپ په داسې کولو سره د امریکا د سلګونو کالو روایت مات کړی دی. نائب صدر مایک پینس با د جو بایدن صدارتي سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي او صدر ترامپ بیګا خپل اخیری وینا کې د سلورو کالو صدارتي موده کې د د سره د کار کولو په سر د نائب صدر مایک پینس ستاینه کړې ده. د هر څه په داسې حال کې کیږي چې تمه ده د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی د صدر ترامپ د مؤاخذه لپاره پاس کړې شوی قانوني مسوده سېنات ته واستوي او یو ورځ وروسته پرې باس هم پیل شي. د ډیموکراتیک پارټي غړي غواړي چې په 6 جنوري په کانګرس د صدر ترامپ په لویانو د برید ذمہوار ګرځولو په سر د صدر ترامپ مؤاخذه وشي.
افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان، لیکوالان او د صوبایي شورا استازي وایي چې امریکا د افغانستان په مسایلو کې ښکېل ده او په امریکا کې د حکومتونو بدلون هم په نورو ملکونو او هم په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې منفي او مثبت اغیز خورځول شي. دوی وایي چې هغه هیلې چې افغانان د امریکا د نوي حکومت نه لري هغه په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي کمول او د تلپاتې امن یا سولې رامنځته کول وي. دغه خبريال حکمل روان د یوسو افغانانو سره په دې موضوع خبري کړې دي.
یو شمیر افغانان دی افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پرې کړو ته انتظار باسي. د جمهور رئیس تر سلاکار او د جمهوریت ریاست د عامو ستراتیژیک وړي کو رئیس وحید عمر وایي ته ملري چې د امریکا متحد ولایتونو نوې ولسمشر جو بایدن او حکومت دی افغانستان دی ولسونو او حکومت سره ودرېږي ور سره لازمه همکاري وکړي. عمر وایي مګله امریکا سره ستراتیژیک اړي کلرو هیلمن د یو چې د امریکا نوې حکومت د سیمه هم په نړیواله کچه له توریزم سره د مبارزه په برخه کې د تفاهم او مشورې لاره عمل وکړي.
رابطه ما با ایالات متحده امریکا یک رابطه استراتژیک است.
دای وای ل امریکا سره موږ استراتیژیک اړیکې لرو او هیله مند یو چې دی امریکا نوې حکومت د سیمې هم په نړیواله کچه ل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د تفاهم او مشورو لارې عمل وکړي او هم ل افغانستان سره په دې برخه کې ګډ کار وکړي. موږ دا هیله لرو دا چې جو بایدن به د طالبانو له تړون سره پر کوم نظر وي د بهرنیو چارو نوی وزیر یې په اړه څرګندونې کړې دي. د امریکا د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د خپلواک د تایید غونډه کې ویل موږ دغه جګړه چې ابدي جګړه بلل کېږي پای ته رسول غواړو، ځواکونو ستنول غواړو، غواړو هلته تر یوه بریده هر ډول ترهرګري د ستنېدو سره د چلند وړتیا وساتو چې له امله یې ورغلی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکی نصرت الله حقپال هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسولانه ډول افغانستان نه بهرني سرتیری وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ کوي. هغه وویل
مختصو پویګو چې په افغانستان باندې د متحده ایالاتو سیاستونه او تحولات مستقیم پیوړی قدرتمن غیز لري. د افغانستان سیاسي، اقتصادي، امنیتي او نظامی وضعیت تقریبا تړلی دی د متحده ایالاتو سیاستونو تګلارو او ستراتیژي په وړاندې. که د نوې ادارې نه سړی په زغرده نشي ویلی چې دوی به څه ډول ستراتیژي او پالیسي د افغانستان په وړاندې ولري، زه فکر کوم ډېر غټ تحول او بدلون به نه راځي، مثبت وي، کېدای شي حالات ډېر بدل نشي.
ل بلې خوا طالبانو ویلي که د دوی امریکا د تړون له مخې ټول بهرني سرتیری تر سګنی په سرلی له افغانستان نه ونوځي دوی به پرې بریدونه له سره پیل کړي. د واشنگټن نوې ادارې ته له مهمو بهرنیو مسایلو یوه د افغانستان قضیه ده چې پرې نږدې دوه لسیزې تیریږي. جو بایدن به د امریکا څلورم ولسمشر وي چې د واکمنۍ پر مهال به د افغانستان اوږدې جګړې په اړه پرېکړې ورته رغاړې وي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د امریکا نومول شوی دفاعي مشر جنرال لوید جی آستن ویلی دی د بایدن انتظامیه به پاکستان ته د افغانستان د امن پروسه کې د یو مهم ملګری په نظر ګوري. بل خواته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د امریکا د نوې انتظامیه او پاکستان ترمنځ یو شمیر مشترکات دي او هغه باور لري چې دغه نوې انتظامیه پاکستان د پامه نشي غورځولی. دفاعي سرنکار بریګیډیر سید نذیر ډیوه ته وایي د پاکستان حیثیت په جیو سټریټیجیک کچه ډیر مهم دی او امریکا به غواړي چې پاکستان د چین په جولای کې وانچولی شي. د اسلام آباد نه پیرابیا پیر تفصیلي رپورټ راکوي.
د امریکای نوی صدر جو بایدن د سوګند پورته کولو څخه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي پاکستان او امریکا راتلونکي انتظامیه ډیر مشترکات لري. دوی کلک باور لري چې هیڅ یو انتظامیه نسی کولی چې پاکستان د پام څخه وغورځوي. شاه محمود قریشی زیاته کړې چیلنجونه سته خو حقایق څخه به مخ نه ګرځو. پاکستان د سیمې یو مهم هیواد دی او ډیر څه وړاندې کولی سي. دوی دا هم ویلي چې جو بایدن په انتظامیه کې نومول شوي یو شمیر کسان د ډیموکریټس د واک په وخت کې پاکستان سره کار کړی او دوی په دې سیمه پوه دي. د دې څخه وړاندې تیره ورځ د امریکا سینټ کې د ځواکونو کمیټې ته جواب کې جنرال لایټ جی آستن ویلي وو چې افغانستان کې د سولې د پروسې دپاره پاکستان یو ډیر ضروري ملګری دی. دوی دا هم ویلي وو چې دواړو هیوادونو ګډو ګټو ته به پام راګرځوي چې پکې د پاکستان د فوجي مشرانو تربیت هم شامل دی. جنرال جی آستن ویلي وو پاکستان افغانستان کې اهم کردار لوبولی سي او القاعده او داعش خراسان ته ماته ورکولو او سیمې استحکام ته د ودې ورکولو دپاره پاکستان سره کار ته اړتیا لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر ډیوا سره خبرو کې وایي
پاکستان حیثیت چې کوم دی په جیو ستراتیژي لحاظ سره ډېر ډېر مهم دی. دغه وجه ده چې امریکا به داسې نه کوي چې یاره پاکستان بالکل یو طرف ته پرېږدي، بلکې پاکستان سره به خپل تعلقات ساتي. نه به داسې داسي کوي چې هغه د کوله ورکې او ټول د چین په جوړه کې پرنځي او نه په داسي کوي چې ځان تر خپل ګوند باندې کې او چې هغه هغه دغه پوره کوله نشي.
دوی زیاتوي چې په دفاعي کچه داسي ښکاری چې مرستې په ځانګړي توګه د فوجي مشرانو تربیه به دوام ولري. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د څلورو کلو په واکې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تودوالی او سړوالی لیدل کېدو. کال 2013 کې امریکا لاړه د پاکستان امنیتي مرستې ودرول سوي وي او د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د فروری په 9 نیټه د لوسنامې لاسلیک کېدو وروسته امریکا په دې اړه د پاکستان کردار ستایلی و. ورسره خپل مځکه د تراګرو له اړخه کارولو ته نه پرېښېدو او بین الافغاني خبرو کې د مرستو غوښتنې هم وخت په وخت مخې ته راځي. د پاکستان وینا ده چې د امریکا سره طالبان کښېنولو کې مرسته کړم او بین الافغاني خبرو کې به هم خپل تر وسه مرستې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ پلاوی د انتخابی کمیشن مشر سره په ملاقات کې د واکمن تحریک انصاف پارټۍ د بار ملکی مالی فنډونو مقدمه اوریدنه هر ورځ کولو غوښتنه کړې ده. او د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند احسن اقبال وای عمران خان د تیرو شپږو کالو راهسې په دې کیس کې این آر او اخلي. بل اړخته کمیشن د پاکستان تحریک انصاف فنڈنگ کیس تندی سره فیصله کېدو تصدیق کړی دی. خو ورسره د واکمن ډلې په خواست باندې د مخالفه پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نواز ډلې د مالی چارو کرا کتنی عمل هم شروع کړی دی او په اړه یو شمېر نور سیاسي ګوندونو ته هم نوټیس جاری کړی دی. پیر ولایت شاپی تفصیلی رپورٹ راکړي.
د شورو یا چهارشنبه پورز اسلام آباد کې د کمیشن ودانه مخې ته خبريالانو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګن احسان اقبال ویلي د غکزیه کې عمران خان د تیرو شپږو کالو راهسې انارو یا رعایتونه اخلي. ګنی د احسان اقبال په خبره کې د پی ټی آی د مالی مرستو قضیه شفافه پلټنې اوشن د عمران خان حکومت سلیری ساعتونو کې دننه ختمېدلی شي.
اگر نیب، ایف آئی اے اور پاکستان کے تحقیقاتی ادارے عمران خان کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان کا بھی فلودہ والا نکلے گا.
آہو ویلکو نیب، ایف آئی اے یا نور دا پلٹن ادارو دا واکمن تحریک انصاف گن دا باہر ملکن دا پنگو پلٹن اوکلن دا عمران خان دا نوکرانو پنم بہم دا کروڑن روپو بینک اکاؤنٹو نراؤزی. پی ڈی ایم دریس خلوی چې پاکستان کې د مخالف سیاست مدارانو په ضد کیسونه په توندۍ سره فیصله کیږي. خو د هیواد انتخابي کمیشن د تیرو شپږو کالو راهسې پی ټی آی فنډنګ کیس فیصله کولو کې ناکامه دی. هم تیر ورځ په دې ترڅ کې پی ڈی ایم اسلام آباد کې د انتخابي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه هم کړې وه. د پی ٹی آئی بانی غړو کې شامل اکبر ازبا بردا قضیه کال 2016 کې انتخابی کمیشن ته وړې وه چې پکې تحریک انصاف ګوند باندې د بهر ملکونو څخه راغونډل شوي $1.5 لک په غیر قانوني ډول پاکستان ته وړلو او بیا دا رقم انتخابی کمیشن نه پټولو تور لګولې شوې دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند په خاص انتخابی کمیشن د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز ګوند د مالی چارو د کره کتنې عمل پیل کړی دی او په دې ترڅ کې کمیشن نور 19 سیاسي جماعتونو ته هم نوټس جاری کړی دی. د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز په ضد درخواست کوونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي فاروق حبیب په یادو ګوندونو باندې د چندې په نوم د روپو غیر قانوني انتقال کې د ککړتیا تورونه لګوي. آغا وای د دوی ګوند بهر ملکونو کې مش پاکستانی وګړو نه راټول کړل 2 ارب روپۍ د بینکونو د لارې په قانوني ډول پاکستان ته راوړي دي او د دې ثبوتونه انتخابی کمیشن ته هم ورکړي دي. خو د فاروق حبیب په خبره د دوی مخالفو ګوندونو لا تر دې دمه داسې کولو کې ناکام دي. پروستو کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلو دوه بهرني هیوادونه د مسلم لیگ نواز ګوند سره مالی مرستې کوي خو وزیر اعظم بیا د دې ملکونو نوم اغستونه ډډه کړې و. بلخوا پی ډی ایم احتجاج ته خبرګون کې انتخابی کمیشن د پی ټی آی فنډنګ کې زر تر زر فیصله کېدو پخلی کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک وای روان مالی کال 2021 پشپګو میاشتو کې غیر ملکی سرمایہ کاری په ملکی دیش فیصد کم شوې ده او ملکی قرضہ په 15 میاشتو کې 800 ارب روپې نه هم زیاته شوې ده. د اقتصاد د ماهرینو په وینا په دغه سیمه کې بدلیدونکي حالات، سیاسي اړېګړې او کرونا وبا له وجې سرمایہ کاری نه کیږي او دا چې د زیاتو قرضو او پنګونو یا د فندونو د کمی له وجې ترقیاتي کارونه هم متاثر کیږي او په غربت کې اضافه شوي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې ریپورت کې واوري.
د اقتصاد ماهر او صحافي وکیل رحمان وایي د کرونا وبا له امله په نړیواله کچه په سرمایه کاری اغیز پریوتی دي او د هغې اثرات په پاکستان هم پریوتی دي. دوی وایي په منطقه کې په خارجه پالیسو کې هم بدلون روان دي او د ملک دننه د سیاسي اړیګړې له امله هم پاکستان ته پانګوال ناراضي.
کووډ 19 د وجې نه پوره دنیا کې چې کم سلو ډاون دي، د انویسټمنټ لپاره دا یو ریسک کنټری په تور باندې هغه تصور کوي. یو خدا وجه دا امریکا او پاکستان تعلقات کې لګ ډېر چې د هغه شانت خوندور نه دي، داسې د سعودي، یو ای ای، عرب ملکونو د دې حالاتوم لګ ډېر اثر د دین دی.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک اف پاکستان وایي روان مالی کال د جولای نه تر دسمبر پورې په پاکستان کې 95 کروڑ او 6 لک ډالر سرمایه‌کاری شوې ده. خو تیر مالی کال هم په دغه موده کې یو عرب 15 کروڑ او 20 لک ډالر سرمایه‌کاری شوې وه او روان مالی کال دا 30% راکم شوې ده. مرکزی بینک وایي د دې وړاندې په غیر ملکی سرمایہ کاری کې اضافه شوی و او په پاکستان کې 2.55 ارب کروڑ او 10 لک ڈالر پانګونه شوی وي. د دې ترڅنګ سٹیټ بینک آف پاکستان په خپل یو تازه رپورت کې وایي په مقامی قرضو کې 20 ارب روپے زیاتوالی راغلی دی او په 13 نومبر کال 2020 کې مقامی قرضې 2.1 ارب او 10 ارب روپے زیاتی شوی دي. د سٹیټ بینک د وینا مطابق تیر کال 2019 کې مقامی قرضې 2.4 ارب او 10 ارب روپے وي. د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي کله چې یو هیواد د مالی هدف نشي پوره کولی یا هغه مالیه ناکافي وي نو بیا په حکومتي کچا د قرضونو او بانډونو په ذریعه دغه کمی پوره کولی شي. دوی وایي د قرضونو د واپسې له امله د یو هیواد ترقیاتي کارونه متاثر کیږي، غربت کې اضافه کیږي او په موجوده خرصونو هم اثرات پریوزي.
قرضو د وجه او د انویسټمنت د کمی د وجه زمونږ برا ډیولپمنټ ایکسپنډیچر سدي په دې بکټو لګي کیږي چې کم د رننګ ایکسپنډیچر سدي دې ته کم کرنٹ ایکسپینڈیچر وای لکه ان فارم اف سیلریز پینشن او دا کیس مزونه دی. خو کله سرکار اسټریټی میجر دغه کوي او بیا به خو د خپل کسانو د پارلیمنٹریانز تنخواګان او دا ایکسپنسز.
مرکزی بینک وای روان مالی کال 2021 کې د پاکستان غیر ملکی قرضې د ملکی قامی مدني یا جی ڈی پی د 15.5% نه 1.4% تراکوزی شوې دي. مرکزی بینک وای په جون کال 2020 کې دا قرضې د جی ڈی پی 1.5% ریکارڈ کړی شوی وی. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په جنوبی وزیرستان کې به د نن نه 3G او 4G انټرنیټ کار شروع کی. خو بل طرف ته د شمالي وزیرستان په میرلي کې په داسې موقع چې جنوبي وزیرستان ته به نن د پاکستان وزیر اعظم په یو ورځني سفر باندې او هلته کې به د ترقیاتي منصوبو د پرانیستې اعلان هم کوي، په میرلي سیمه کې احتجاجي ناست روانه ده. دغه احتجاجي ناسته په سیمه کې د زیاتېدونکي هدفي وجنو او د ترهګرۍ د پیښو پر ضد ده. د دې سره سره په شمالي وزیرستان کې په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد خلکو نن هړتال هم کړی دی. د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی به تفصیلی رپورٹ را کوي.
عمران خان اول هند په بلوچستان کې ترهګری کوي او په وزیرستان کې هم ځوانان راپاره وي.
مله اپنی سکیورټی ایجنسی سے بات کی، پاکستانی جنرل باجوا، جنرل فیض جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں، وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی دہشت گرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے یہ، اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
دے وہی مادہ پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوہ اور دا استخباراتی ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس آئی ایس آئی دا مشر جنرل فیض حمید سرپدی خبرہ کھڑے اور دا حقی ورست منتری جی اور 4G پرانستو فیصلہ وکڑا. زیتوی قبائلی علاقے اور پزانگڑی ڈول وزیرستان بد امنائی ڈیر زپلائی اور پلان لری چھپ وزیرستان کے دا زیتون انقلاب راولے اور واڑا ڈیمون اہم پکشے جوڑ کھڑی. بل لور د عمران خان د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په شمالی وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد کاربندیز شوی او په خپل د جنوبی وزیرستان په چکملای سیمه کې هم د تیر دوه اونۍ راځي د ناامنۍ پر ضد احتجاجي پرله د فهم لري. خبریال ناصر داوړ اول د عمران خان د خلکو تمه لرلې چې هغه په علاقې کې د بد امنۍ د مخنیوي د پوځي عملیاتو پر مهال تاوان شوی خلکو سره د مرستو مینونه په کولو او په ځنګړي ډول د جنوبی وزیرستان د افغانستان سره د انګور اډې د لارې پرانستو خبره وکړي، خو هغه یوازې د موبایل 3G او 4G انټرنیټ اعلان وکړو. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې داوړ اول عمران خان چې وزیر اعظم شوی وو په قبایلي علاقو کې د 3G او 4G خبره کړې وه او دوه کل وړاندې چې هغه په خپل د وانه سفر کړی وو 3G او 4G روانولو یې لیو او نن هم هغه زړه اعلانونه تکرار کړو.
په ټول هغه خبره ده دې خلکو په ژوند باندې کار کول دي بنیادی شیش اعلانونه نه کیږي، په اعلانونه باندې دا خبره نه حل کیږي. که صوبایي ګورنمنت مونږ وګورو هغه مشین پرسن خبره هم شي حل کوله، که صوبایي ګورنمنت مونږ وګورو هغه لین ماین صفه کولو اختیار دې شه نشته، که مونږ وګورو د بغنا وزنه د حدسي وزنه د دې هغه سره اختیار نشته. دا به وزیر اعظم په خپل الټا په پنډي او اسلام آباد کې به دا خبره کیږي.
بلور ته په شمالي وزیرستان کې نه بش پر ډول کاربندیز شوی، دا کاربندیز د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا اعلان کړي، ځای خلکو هم لا تړ کړي او دوی غوښتنې لري چې په علاقه کې د ناامنۍ ختمه وشي، هدفي وژنې دې ودرول شي، د ناامنۍ د پیښو وروسته د خلکو زورول او درول شي، او د ډاکټر ولي الله په وژنه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته راوستلی شي. د خلکو په خبره د روان ناامنۍ ځایي خلک زیات پریشان کړي دي. عدنان بیتنای وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
انو ریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. د ډیوا ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته غوږ شئ. نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دغه دستوره کې ګډون نه کوي. او په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کړی او د کمیشن نه د تحریک انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیې په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلي سیمې جنوبی وزیرستان سفر کړی او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړی چې د نن نو کار پیل کړي. نوموړي د جنوبی وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې ورسره سیلما په شمالي وزیرستان کې له 1300 ورځو راهیسې خلک د بدمنۍ په ضد په احتجاج ناست دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دستوره کې ګډون نه کوي. دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په صدارتي دستوره کې به تلونکی صدر ګډون ونه کړي. د صدارت د سوګند رسمي دستوره به نن په پایتخت واشنگتن ډی سی کې ترسره کیږي، چرته چې 15,000 د امنیتی ادارو کارکونکي د امنیت په خوندي ساتلو بوخت دي او د پایتخت اکثره لارې کوسي تړل شوې دي. هر څه که صدر ترامپ د خپل مخالف جو بایدن د سوګند پورته کولو په دستوره کې ګډون نه کوي، خو نوموړي پرون په یو ویډیو کې نوی صدر او د هغه انتظامی ته نیکې هیلې او د کامیابۍ دعاګانې کړې دي. نوموړي د خپل صدارت په اخیری ورځ په یو ویډیو کې ویلي د امریکای په تاریخ کې به لومړی داسې صدر یادیږي چې په دنیا کې کم نوې جنگ نه دی شروع کړي او د امریکای اقتصاد ته بے کچه وده ورکړي ده. خو څېړونکو وایي ډونلډ ترامپ د امریکای په تاریخ کې داسې لومړی صدر دی چې دوه وارې د کانګرس د ایوان نمائندگان لخوا مواخذه شوی دی. صدر ترامپ نن په سپینماڼۍ کې د سور قالین د دستورې نه پس په آخري ځل د صدر په جهاز ایئر فورس 1 کې خپل کور فلوریدا ته سفر کوي. صدر ترامپ تور لګوي چې په انتخاباتو کې ورسره ټګي شوی او تر اوسه منتخب صدر جو بایدن ته د ګټلو مبارکي هم نه دا ورکړي. اخوا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم الیکشن کمیشن د دفتر مخه ته احتجاج کړي او د کمیشن نه د تاریخ انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیه په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په الیکشن کمیشن ټکونه کړي چې بے وسه دی، نه یې په انصاف ولاړ انتخابات کړي او نه یې د هند د اسرائیل نه پیسې اخیستونکي ګوند پی ټی آی په ضد فیصله واوروله. نوموړي په عمران خان هم نیوکې کړي چې هغه د نورو سره د حساب کتاب یا احتساب خبرې خو کوي، خو د خپل ګوند په ضد یې له تیرو اوو کالو راهیسې پرتې مقدمې نورې ځنډولې او غځولې دي. تحریک انصاف ګوند د مخالفو ګوندونو دغه تورونه رد کړي او الیکشن کمیشن ویلي په خپلو ذمهوارو خبر دی او دا چې بې د فشارې د آئین او قانون سره سم سوتره انتخابات کړي دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلې سیمې جنوبي وزیرستان سفر کړی او هلته یې د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړی چې وایي د نن نه به کار پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼا کې د کامیاب جوان پروګرام په نوم را جوړ شوی دستوري ته د وینا په وخت وویل وزیرستان شاته پاتې شوی ځکه دوی هڅه کوي چې دغه علاقې ته پوره اسانتیاوې ورکړي، سکولونه، کالجونه او یونیورسيټیانې پکې جوړې کړي. هغه زیاته کړه د قبایلي علاقو په پښتونخوا کې ورګړېدل یو ګران کار وو او ځینو خلکو د دې په وړاندې د شر جوړولو هڅه هم کړې، خو بیا هم د وزیرستان او قبایلي سیمو خلکو دغه ګران کار آسان کړو او وخت به ثابت کړي چې د قبایلي سیمې په صوبه کې د ورګړېدو فیصله ډیره ګټوره وه. وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د جنوبي وزیرستان سفر کوي چې ورسره سیرمه په شمالي وزیرستان کې لتیرو سو ورځو راهسي د نامنۍ په ضد کاربندیز روان دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي 15 کال وړاندې په نننۍ ورځ تر سره شوی ترهګر برید کې د وجل شو طالب علمانو میاندې پلاران وای هغه خلک ورته وسوم ندی په ګوته کړی شوی چا چې په دغه یونیورسيټي برید کړو او په شای کم لاسونه وو. په باچا خان یونیورسيټي د کال 2014 په 6 جنوري ترهګر برید شوی چې پکې د یونیورسيټي د چارواکو په وینا سورلس طالب علمان او د انتظامی څلور غړي وجل شوی او تر شلو زیات پکې جوړل شوی. دغه برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ګیدل ډلې منلې و.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د خیبر پختونخوا په باچا خان یونیورسيټي کې کال 2014 د جنوري په 6 نیټه تر سره شوې ترهګر برید کې د وجل شوو استکونکو میندې او پلاران وسوم وای هغه خلک ورته په ګوته نکړې شو چې چا د خبرت کړي وو او په شای کم لاسونه وو. په باچا خان یونیورسيټي کې 15 کال وړاندې په شوې ترهګر برید کې د وجل شوو استکونکو شهزاد خان سپینګری پلار وای وسه پوری ورته چا هم څه ونه ویل چې د خبرت چا کړي وو او آیا چاته پکې سزا ورکړې شو او کنه. په دې موضوع باندې نور تفصيل د دې خبريال ارشد محمد راکې.
فضل ربی په بچا خان په هنتون شوی برید د 15 تلم دستوري ته راغلي دي. دستوري په حال کې د نور وتل سو وجل شو د کونکو او د انتظامی د غړو په عکسونو کې د زوی شهزاد خان عکس هم لګیدل دي. فضل ربی وای یوازنه زوی د غبرید کې وجل شوی وو.
یقینا چې هر بچی چې غټی کی مو پلار یو تمنا یې چیر دی به غټ شي زمونږ سهارا به سازه شي او چې به دغه یو بچی نو خام غټ مو پلار ډیر دغه چیر د خط تعلیم وکم او د یو خزه کې یو خزه لته ساز شي او زمونږ د بلاپا کې زمونږ سهارا سازه شي نو هغه یو سهارا هغه الله واغستا چې دغه کم کسان چې دا کیس کړی دی هغه ته ګنیا سزا ورکړې شوې دي کې څوک ملو دا خو نشي ګنیا ډاس کړی دی دې کې خو نور هم ډېر خلک ملو وسو چا په ایما باندې ولا شي شوې چا په وینا به شوې نو کسان ولې مخې ته نشو.
په بچا خان په هنتون په کال 2014 کې د جنوري په 6 نیټه برید شوی و. د غبرید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ګیدل ډلې منلې و. د پاکستان پوز د کال 2013 په 14 دسمبر ویلو چې په ملک کې جوړ پوځي عدالتونو کې په 1500 قضیو کې 1506 سلويختې فیصله کړې او په دې کې 310 ترهګرو ته د مرګ سزاګانې اورولې وي. پوز ویلو په سزاوارو کې په بچا خان په هنتون بریټ کون کې هم شامل وو. د پوهنتون استاد ډاکټر محمد شکیل دی وته ویل د برید کوونکو مقصد ځوانان د تعلیم نه لری ساتلو خو د برید پس په پوهنتون کې د زده کوونکو شمیر زیات شوی او د وړاندې په نسبت ډېری جنکې او لکان د داخلو لپاره راضي
اغي مقصد دا دی د ټیرریسټو چې کوم اکستریمیستي دا اغي مقصد دا دی چې یونیورسيټانو کې چې کوم اغي ته پته ده چې کوم لیډر جوړیږي کوم خلک جوړیږي کوم چې به دا ملک چلی اغه د یونیورسيټانو نه راوځي ځکه چې دا نه صرف هایر اډوکیشن ورکي بلکې دا کریکټر بلډینګ هم کوي او دا لیډرز جوړي اغي ته پته ده دا سنټر دی دی نو اغي چې کوم مقصد لر اغلو چې دا به مونږ ناکام کو بالکل مونږ نه مروبه کیږو دا غینه
پنن را جوړه دستوره کې د وجل شوز د کوونکو په یاد کې جوړ یادګار باندې ګلونه چول شو او راتلونکو تنانو به ورته د عقیدت پرځونې وړاندې کولې ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا چرسدا
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان نن په خپل اداریه کې د ریاستی ادارې یعنی د سند پولیس لخوا راو انوار او د هغه د لاسه نقیب الله محسود په وجنه کې د ککړتیا اعلی محکمې کې په دې معاملې کې دلچسپي نه اغستل د گواهانو د خپل بیان نرستو کېدل او بیا د حکومتي وکیلانو لخوا هم دلچسپي نه خودل په حواله سره سختی خبری کړی دی ډان لیکلی دی په کومه طریقه سره چې دغه قانوني کاروایی کیږي دغه تا غیر مساوي انصاف ویل کیږي خو کراو انوار د سزا په ځای په دغه مقدمه کې بری شو نو په پښتنو باندې به د دې بیا څه اثر پریوزي د دې خبریاله صادق قاسم شاه په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت تیار کړی
د پاکستان انګریزي ورسپانې ډان نن په خپل اداریا کې ډېر صفا او سخت ټکو کې د پخوانی د سند پولیس اس اس پی راو انور دی او پختون ځوان نقیب الله محسود د وجنې مقدمه په حق لویلی چې کوم طریقې سره گواهان د خپل بیانونو نه رستو شو او د ریاست له طرفه د مقدمه کې څه قسمه دلچسپی نخکاری کې دی شي دا د حیرانتیا خبره نوي چې دا هر څه د راو انور د بری کول لپاره یو لار هوارولو لپاره کیږي خو د سند پولیس دغه افسر کده بغیر سزا بری شو نو پښتانه چې د کراچۍ نه تر وزیرستانه پورې د نقیب الله محسود وجنې دغه مقدمه فیصله تاسترګې پلار دی هغه باندې به د دې اثر پریوزی ته پښتانه حکومت لپاره आवाज پورته کوم کې عالم زید محسود وای پښتانه بغیر مایوس شي کراو انور بری شو
دا خالد یو فرد کیس نو دا اساس د پښتون کام کیس وو او پښتون کام دغه ورته ویلو چې زما کیس د نقیب الله دی او د تاکس د روانوار دی او سر ریاست ته آیات روانوار غو نه زره منو سره او دریږي کده نقیب الله غو نه پښتون سره او دریږي خو بهر حال د اوسه پوره چې د کم ډیولپمنټس روان دي دغه خنه دی روان
د جان اداریا وای راو انور چې انکاونټر سپیشلیست په نوم بدنامو او د دروغ پولیس مقابله کې د پولیس خپل بیان مطابق سلو سوا سلو سلويخ وجنې کړي او داغه پر ضد د نقیب الله محسود وجنې پوری هیڅ کله پولیس کاروایی هم نه وکړي د ډان اداریا وای اوس هم کم طریقې سره غخ تخپل کور یعنی سات جیل نه د مقدمو او لدون لپاره عدالت ته د بغیر حد کړو دا سي راځي چې پولیس افسرانو دفاع کوي دا هر څه انصاف سره ټوکه ده او د مهذب اقدار توهین دی په کراچۍ کې یو خبريال زیاور رحمان وای د نقیب الله محسود او داغه ملګرو جالي پولیس مقابله کې وجنې نفس چکلا اس اس پی راو انور اونیولې شو او په غو تحقیقات وشو نو دغه فوري اثر داو چې کراچۍ کې د پښتنو هدفي وجنو کې فوري کمی راغله خو هغه وای رستو کیسه کیسه مخبرونه راځي او کم پولیس افسرانو په غو تحقیقات کړیو هغه څنګه نور ثبوت بدل کړی شو دا هر څه اندېخمن دي
دا کیس بیسیکلی سټیټ ورسز راونوار دی او په دې کیس کې د سند پولیس هغه رپورټ راخړو او هغه کې دالي کړیو چې بی راونوار سرور سرور سلوي ماورای عدالت قتلونه یا ایکسجوشن کلینګ کې انوالو ده اور هورن د حل چې پدی جی آی ٹی د کوم تک رپورت چا رکھړو پدی کې یو زیاتر فرانچ دی هغه سند ترانسفر شوی دی نو دا ډېر ایم ډیولپمنٹ دی پدی کیس کې ډېر خبرې په شو پدی منی ادارې پیراله کوم انساني حقوق تنظیمونه دی هغه خپل کنسن ایزارو کو چې د پروسیکیوشن ولې دومره کمزوري هاي په دې کیس کې ولې انټرنالي
د ډان ادارې هم د ټول عمل ته غیر مساوي انصاف وای او خبرداري ورکوي په کوم ریاستونو کې چې قسمه خلک د جزا او سزا نه خلاصون لري داسې قسمه قانونه د نن نه تباشي. د ډان ادارې دا هم وای د ټول مقدمه کې ښکاری چې د ملک کې څه قسمه طریقې سره طاقتور خلکو لا د هر قسمه سزا یا جزا مسولیت نه خلاصون دي دا یو کس باندې رپرپې راولي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوږی په ډیجیټل میډیا او په سوشل میډیا باندې د سقسمه فشار نه بغیر خبرونو خبرولو او د انټرنیټ د لارې د ځان لپاره د معاش ګټلو په غرض خیبر یونین اف جرنالیست د پیښور خبريالانو ته ویډیا موجو کیټس یا د موبایل فون په مرسته سره خبريالي کولو آلات ورکړي دي. د یونین مشرانو ویناوه چې په نړیواله کچه مطبوعاتي ادارې ډیجیټل میډیا د خبرونو خورولو د پاره په کاري ندوی غواړي چې د پیښور خبريالان هم په دغه زغل کې شامل کړي شي. خیبر یونین اف جرنالیست دا کام په داسې وخت کې د خبريالانو د پاره پورته کړی دی چې په ملکي خواوشه د میډیا په ادارو کې تقریبا 8000 نه زیات کارکونکي د نوکرو نه لري کړی شوی دي. نور تفصيل د ریبه خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په پیښور کې د خیبر یونین اف جرنالیست مشر فدا خټک وی ویډوت ویل د سازمان غړو ته موجو کیټس یا د موبایل فون په مرسته سره صحافت کولو د پاره آلات په دې غرض یې ورکړل چې د پیښور خبريالان هم د نړۍ د نورو خبريالانو په سیر د انټرنیټ د لارې خپل خبرونو خورولو جوګشي.
اوس دام د وخت ضرورت چې زموږ سمره خبر یالان دي هغه د دنیا د سکم طرف روانه ده هغه ټیکنیکس هغه هنرونه زده کی چې مخکې هغه د دنیا مقابله وکي ځکه زموږ د خبر یالان هم د شانتي پاتې شو زړو وختونو په شان هغه د دنیا مقابله نشي کولای. نو خبرونه جرنالیست په دې حق لا خپل کوم غړي چې دي زموږ پنځنیم سو غړي دي موږ دغه مو جوکټ ټولو لور کوو دا د سلسله روانه ده او په نیکسټ سټیج کې موږ دا کوشش ته چې موږ دوی ته خو موبایل یا کیمرا ورکو چې هغه د دوی د خپل کم کار دی هغه په اسانه تر سره کولای شي.
پیښور کې مېشت خبريال فدا عادل چې په یوټیوب چینل خپل خبرونه ورکي نوموړی وایي چې یو خبريال په ډیجیټل میډیا کار کولو صلاحیت لري نو هغه بغیر د سفشار نو وس ازادي سره خبريالي کولای شي.
په نور خارونو کې چې کوم صحافي ملګری دي انکرز دي پای کې غټ غټ هغه موس مجبور دي پای کې د چینل پالیسی د حکومت طرف نه دباو پای کې بیا یو صحافي آزادانه توګ باندې کار نشي کولای. نو یوټیوب چینل یو داسې ذریعہ ده چې پای کې تخپل आवाज مو چتولای شي او هغه आवाजونو ته هم مو کور کولای شي چې هغه په مین سټریم چې کوم نیوز چینلز دي پای باندې داغي आवाज مونږ ته ناراضي داغي تصویر مونږ ته ناراضي.
د خبريالانو د سازمان لخوا پوړم بیزل د غکټ یا سامان صحافیانو ته ورکړې شو. په دغه شیانو کې د ډیټا خوندې کولو لپاره فلش ډرایو د موبایل چارج کولو لپاره پاور بانک او د انټرویوز ریکارډ کولو لپاره آلات هم شامل دي. د پیښور یو ویډیو جرنالیست عباس علي د یونین د دغه ګام ستاینه کوي.
چونکه ما ته دا کټ ملاو شو نو زه د دې دغه باندې چې کوم دی اوس خپل یوټیوب چینل کارم کولی شم مختلف ویډیوز مختلف ایونټس کور کولی شم د دې په وجه زما ما ته ډیر زیات اسانه شو.
په پاکستان کې د خبريالانو د تنظیم یا پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس د شمیرو تر مخه په 13 دریو کالو کې د هیواد په کچا د میډیا ادارو تقریبا 8000 کارکونکو چپکی خواو شا سلور زرا خبريالان هم شامل دي بیروزګار کړی شوی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده. په بلوچستان کې د اوړو ابایو کې ډیره زیاته اضافه لیدل شوې او د اوړو د دکانونو مالکان وایي چې د تیر کال په مقابله کې د 100 کیلوګرام د اوړو په تیل کې تقریبا 2000 روپۍ فرق راغلی دی چې د دې د لاسه نه یوازې د میلیونو مالکان د اوړو دکانداران بلکې گاکان هم پریشان دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوا خبريال حمید سمسور راکړي.
د جمی د جنوري په دې یخ سهار کې خلک د ارزان اوړو د اخستلو لپاره په کوټه شار کې نه یوازې سړی بلکې شجهم انتظار کوي. د بلوچستان د خوراک صوبایي څنګه دلته د 100 کیلوګرام غونی تر بازار ارزانه 1550 روپی ورکوي. په مارکیټ کې د دې تیلی بیا تر 1400 روپی زیاته ده.
نن تلرم د 15 مده ګرځم، نن شپږم مده د بل د کور راولم، ام په فکر ګرځم. هغه غریب ته وسو یو تالی ولراک پیسې نهسته، دلته څه ارزانه پیدا کی؟ دلته شو تراشه وای نهسته ول نهسته زب لاسته. نو مور څوک مور اسمان ته خلو ونیسو؟ مور خو یې سم نه کولای. ډیره ته وای نهسته ول نهسته لمبر کې ودرې ابل ورزم راغله ما لمبر کې ولا پړون نه راغلی. انتظار انتظار نه جره
یا وړ نه ملاویږي، نه چاته وړ ملاویږي، نه شی ملاویږي. یو وار موږ د وړو د پاره په لین کې درېږو، بیا د بری د پاره په لین کې درېږو، بیا چې پاره لکه کې وای و گاډی ودرې، بیا چې ویل کریلی پر کې که خلک د لوژ مړکې یا خودکشي کوي نو د دغه و گاډی د کوي.
د وړو ډیلر اسوسییشن مشر خدایداد وی چې تیر کال په جنوري کې د وړو د سل ګونی بیا 3500 روپۍ و، شش کال دا اوس 5500 روپۍ ته رسیدلې ده. د دې په خبره چې 2000 روپۍ په یو کال د 100 کیلوګرام په یو ګونی کې زیاتې سوي دي.
وړه ورځ دا بل غرانیج د ار ورځ جلا جلا ریټ پودواله جدي کوټواله ته غنم ورکینه الټرا پریدینه.
د بلوچستان د فلور میل اسوسییشن مشر زوور اغا د غنمو کمی او د وړو د بیو د زیاتیدو پړه پر صوبایي حکومت باندې چوي. د دې په خبره چې دلته په بلوچستان کې 250 میلادي د هر میل کوټه په یو میاس کې 40000 ګونی ده، خو صوبایي حکومت یوازې و دوی ته لزرو زخه تر 2000 ګونی غنم ورکوي. حمله دې سبب دلته د وړو بیو ډیر زیات دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د سنگي ډایرکټر جنرال مظفر زیشان وویل چې صوبایي حکومت د وړو د بیو د کنټرولول لپاره بشپړ تکل کوي. د دې په خبره چې پاسکو له صوبایي حکومت سره ژمنه کړې ده چې ډیر زر به غنم ورکړي او دا به د صوبې اړتیاوي پوره کړي. صوبایي حکومت دا تور هم لګوي چې دلته د صوبې و ملانو ته کومه کوټه ورکول کېږي، هغه بارنۍ حیوادو ته په کاچاک باندې هم ځي. د مل مالکان بیا دغه تور ردوي او وی چې حکومت د غنمو د سیزن پر مهال باندې د غنمو د اخستلو په شته وګباني انتظام نه کوي. هم د دې په نتیجه کې چې بیا په صوبې کې د وړو کمیرا منستسي او به ډیر زیات شي. حمید سمسور یو ډیوا کوټان.
اوراندې کوس یو اداریا، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د ویتنام حکومت د ویتنام د آزاد صحافیانو د انجمن دریو غړو ته د مختلف میاد د قید صداګانی اورولې دي. د ویتنام په دې اقدام امریکا ډیرا فکرمند شوه ده. د ویتنام د آزاد صحافیانو انجمن د اولسي معاشري هغه یو تنظیم دی چې د پریس د آزادۍ ټینګ مرسته کوي. د هوچیمن د خار عوامي عدالت د جنوري په 15 تاریخ د انجمن باني او مشر پام چی ډونګ تا 15 لسکار قید بورولو. د نائب نګوین تونګ توی او صحافي هومن توانته د یولسو قید صداګانی ورکی. دوی اول ملک سره د دشمنی په تورونو کې مجرمان وګرځول شول او بیا ورته د صداګانی ورولې شوې. ملک سره د دشمنی د قانون لاندې د عوامي حکومت خلاف د دروغو او د ځانه د جوړو خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون صحافیانو ته ورکړې صداګانی ظالمانه بللې دي او ویلې دي چې د ویتنام حکومت د څه وخت نه خپل خلک د ویتنام په آئین کې د ورکړې شوو حقونو په غوښتو گرفتاری. صحافیانو ته ورکړې شوې صداګانی د حکومت د زور زیاتی تازه اقدام دی. د بشری حقوقو تنظیمونه هم په دې صداګانو توسو اخیستي دي. د سیمې د پاره د بشری حقوقو د امینیسټي انټرنیشنل تنظیم نائب ډایریکټر ایمرلین گیل خپل یو تحریری بیان کې لیکلي دي چې صحافیانو ته د دومره سختو صداګانو ورکول دا سرګندۍ چې په ویتنام کې د رائے خیال ښکارا کولو په آزادۍ څومره زیات قدغنونه لګولې شوی دي. د بی سرحدونو خبريالانو تنظیم آر اس اف بیان ورکړی دی چې د ویتنام دریو صحافیانو ته ورکړې شوې صداګانی دردونکې دي او د دې واضح مقصد دا دی چې د اولسي معاشري دننه د خپل خبرې کولو د هر چا ازادي ختم کړي شي. په دنیا کې د پرس د ادادې لحاظ سره د آر ایس ایف د تنظیم د کال 2000 په درجه باندې کې ویتنام د یو سل اتیو ملکونو ځنی په یو سل 15 اتیایم نمبر دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب له خپل تازه ترين ریپورت کې لیکلي دي چې په ویتنام کې د بشري حقوقو په لوی لوی خلاف ورزو کې د رائے خیال په ادادې په پرس او په انټرنیټ د بندیزونو لګولو او د حکومت د مخالفینو د یک طرفه گرفتارولو سنسرشپ لګولو د ویبپاڼو د بندولو او د جرایمو په لړ کې د بدنامورو غونډې د قوانینو د نفاذ اقدامات شامل دي. د امریکای د خارجه محکمې نائب بیان براون دا خبره په ګوته کړې ده چې د صفا ستره حکمرانۍ او حکومت نه د تپوس کولو لپاره د پرس ازادي بنیادی اهمیت لري. لیکوالان، بلاګران او صحافیان عام طور سره خپل فرایض د خپل سرونو په خطرو کې په اچولو سرته رسي. موږ د ګردی دنیا حکومتونو او استوګونو ته په کلکه سره دا وینا کوو چې د دې خلکو تحفظ یقیني کی. د په اخر کې وی چې امریکا د ویتنام حاکمانو ته غږ کوي چې هغه ټول کسان خوشي کی چې ناجایز بندیوان ساتلې شوی دي او په ویتنام کې دي هر وګړي ته په ازادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې د خپل خیالاتو د ښکارا کولو ازادي ورکړي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. راوخ په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. د ڈیو ریڈیو پر دی یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته وښی. نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دغه دستوره کې ګډون نه کوي. او په اسلام آباد کې د حکومت مخالفو ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کړی او د کمیشن نه د تحریک انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیې په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلي سیمې جنوبي وزیرستان سفر کړی او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړی چې د نن نوکار پیل کړي. نوموړي د جنوبي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې ورسره سیلما په شمالي وزیرستان کې له 1300 ورځو راهیسې خلک د بدمنۍ په ضد په احتجاج ناست دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دستوره کې ګډون نه کوي. دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په صدارتي دستوره کې به تلونکی صدر ګډون ونه کړي. د صدارت د سوګند رسمي دستوره به نن په پایتخت واشنگتن ډی سی کې ترسره کیږي، چرته چې 15,000 د امنیتي ادارو کارکونکي د امنیت په خوندي ساتلو بوخت دي او د پایتخت اکثره لارې کوسي تړل شوی دي. هر څه که صدر ترامپ د خپل مخالف جو بایدن د سوګند پورته کولو په دستوره کې ګډون نه کوي، خو نوموړي پرون په یو ویډیو کې نوی صدر او د هغه انتظامیه ته نیکې هیلې او د کامیابۍ دعاګانې کړې دي. نوموړي د خپل صدارت په اخیری ورځ په یو ویډیو کې ویلي د امریکای په تاریخ کې به لومړی داسې صدر یادیږي چې په دنیا کې کم نوې جنگ نه دی شروع کړي او د امریکای اقتصاد ته به کچه وده ورکړي ده. خو څېړونکو وایي ډونلډ ترامپ د امریکای په تاریخ کې داسې لومړی صدر دی چې دوه واره د کانګرس د ایوانې نمائندگان لخوا مؤاخذه شوی دی. صدر ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د سور قالین د دستورې نه پس په آخري ځل د صدر په جهاز ایر فورس 1 کې خپل کور فلوریدا ته سفر کوي. صدر ٹرمپ تور لگوی چې په انتخاباتو کې ورسره ټګی شوی او تر اوسه منتخب صدر جو بایدن ته د ګټلو مبارکي هم نه دا ورکړي. اخوا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورزنګ پی ډی ایم الیکشن کمیشن د دفتر مخه ته احتجاج کړي او د کمیشن نه د تاریخ انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیه په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په الیکشن کمیشن ټکونه کړي چې به وسه ده نه په انصاف ولاړ انتخابات کړي او نه د هند او اسرائیل نه پیسې اخیستونکي ګوند پی ټی آی په ضد فیصله واوروله. نوموړي په عمران خان هم نیوکه کړي چې هغه د نورو سره د حساب کتاب یا احتساب خبرې وکوي خو د خپل ګوند په ضد له تیر وو کالو راسې پرتی مقدمه نورې زندولې او غزولې دي. تاریخ انصاف ګوند د مخالف ګوندونو دغه تورونه رد کړي او الیکشن کمیشن ویلي په خپل ذمہوارو خبر دی او دا چې به د فشارې د آئین او قانون سره سم سوترا انتخابات کړي دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ زپلې سیمې جنوبی وزیرستان سفر کړي او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړي چې وایي د نن نه به کار پیل کړي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره